د سهار 5 بجې شپې احمد شي بریم د سدي رادیو په سهارنی خبري مجله کې ستاسو کوربه شرخلې. مولوی عبدالکبیر د طالبانو د ریاست الوزرا نوې کفیل ټاکل شوې ده. د خبره د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد اسدی رډو ته وکړه. هغه وویل د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند له اختر را ورسته په کندهار کې دی او د وی ناروغي په سبب استراحت کوي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل درکو. د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان وی د اوبو د تامین لپاره سنجول شوی ګامونه اخیستی او د حقابې تر وصول پورې به مختزي. مهرابیان ته هلمند او بوترون پړه پرون یو بیان ورکړ. افغانستان بیا تل دا خبره کړې ده چې د پاچا محمد ظاهر شاه د وخت او بوترون ترشمن دی او د هغه تړون مخې ایران خپلې اوبه ترلاسه کوي. په دې اړه هم خبرونه کې تفصیل اوریدل شي. په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د ټولنیزو سرچینو د نویو مرکزونو د جوړولو خبر ورکړی دی. دا مرکزونه کورنیو بې ځایه شویو راستنیدونکو او د هغوی کورنۍ او د هغوی کوربه بنسټونو ته د بشري مرستو او اړینو خدماتو د رسیدو د یقیني کولو مسؤلیت لري. تر دې وړاندې یو شمېر بې ځایه شوي او له ګاونډیو هیوادونو راستنه شویو کسانو شکایت کاوه چې مرستې ورته نه رسیږي او پر ځای هغو خلکو ته مرستې ورکول کیږي چې مستحق نه دي. آی او ایم تر دې مخکې دا اونۍ د ننګرهار په وچ تنګي سیمه کې هم تازه راستنو شویو خلکو ته د روغتیایي مرکزونو د جوړولو خبر ورکړی و. یو شمېر ایراني مظاهرچیان چې د دغه هیواد د رهبر علي خامنهي د بخښنې د فرمان په اساس خوشي شوي وو بیرته د قضایه قوې لخوا احضار شوي دي. دا کسان له جدي تورونو سره مخامخ دي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څارنې یوې کمیټې په خپل ټویټر لیکلي چې دا کسان تیر فبروري میاشت د یوه فرمان له مخې خوشي شوي وو خو اوس بیرته ورغوښتل شوي دي. د بشري حقونو مدافع ډلو په فبروري کې د خامنهي د بخښنې فرمان د مظاهرچیانو په وړاندې د ایران د رژیم د ځپونکو اقداماتو په نسبت کم اهمیت بللی وو. او وروسته خبر ده چې د کن فلمونو شپږ اویایم نړیوال فستیوال سیشن به ماښام پیل شو. سږکال افغان فلم جوړونکی عتیق رحیمی هم د کن د فلمونو د فستیوال د جوري هیئت غړی دی. د کن په فستیوال کې لومړنی فلم جین دوبری وو چې نندارې ته وړاندې شو. په دغه فلم کې مشهور امریکایي فلم ستوري جان دیپ لوبیدلی. اسدی رادیو په منځني څپه دول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو هغه وزیر رد کړی چې د دوی رئیس الوزرا برطرفه شوی. ایران یو ځل بیا ادعا کړې ده چې د هلمند اوبو حق دوی نه ترلاسه کوي. د طالبانو یو ویان وایي
موږ د 1450 هجري لمریز کال له تړون سره سم د هلمند سیند څخه د ایران د اسلامي جمهوریت حقبه ورکړې ده.
همدا د افغانستان او ایران د اوبو د لانجې مسله مو د اوبو د تنظیم له متخصص ډاکټر مایار سره شریکه کړې.
تر څو په کور دننه په ایران کې د عامه افکارو فشار واړوي او داسې وښیي چې په ایران کې دننه چې د اوبو ستونزه ډېره زیاته وي هغه د ګاونډیانو له کبله دي.
د افغانستان په درویشت ولایتونو کې د پولیو واکسین روان دی.
دا کمپاین به تر پنجشنبې پورې دوام لري. تر اوسه پورې خو په ډېر ښه توګه سره روان دی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالبانو هغه اوازې رد کړې چې د دوی رئیس الوزرا برطرفه شوی. خدای منلی چې په موقتی ډول د مولا محمد حسن اخوند په ځای د هغه مرستیال د صدارت چاري مختوړي. د 2020 کال د اگست په 15مه چې کله طالبانو کابل ونیو او څونی وروسته د مولا محمد حسن اخوند په مشي نوې سرپرست کابینه اعلان کړه تر اوسه د رئیس الوزرا وو. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د ناروغي په سبب د موقت وخت لپاره له چارو رخصتي اخیستې او پر خپل ځای د چارو د پرمخ وړلو لپاره خپل سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر معرفي کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره د سیشن بشپې ناوخته ازادي رادیو ته وکړه.
واقعیت امر یست کې محترم رئیس الوزرا د عید په قندهار رفته بودن.
اصلي خبره دا ده چې محترم رئیس الوزرا په اختر کې قندهار ته تللی وو او لکه ناروغ وو نو ځکه یې غوښتل چې د یوې مودې لپاره استراحت وکړي. په خپل کفالت یې خپل سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا د کفیل په توګه معرفي کړی دی. د لنډې مودې لپاره دی بیرته به کابل ته ستون شي. مخکې له دې رسنیو راپور ورکړی چې مولوی عبدالکبیر د طالبانو د مشرتابه لخوا د ریاست الوزرا د سرپرست په توګه ټاکل شوی. مولوی کبیر د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دی. د مولوی کبیر د دفتر د مطبوعاتو مشر محمد حسن اقیار افغان رسنیو له هغې ډلې پرواک آژانس ته تایید کړي چې د ملا محمد حسن اخوند د سختې ناروغۍ په سبب مولوی عبدالکبیر د موقت وخت لپاره د ریاست الوزرا کفیل مقرر شوی. رسنیو راپور ورکړی چې د مولوی کبیر د مقررې په اړه د طالبانو د مشرتابه فرمان ټولو وزارتونو ته لیږل شوی. طالبان د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل او د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرسته کابینه اعلان کړه. ملا حسن اخوند چې د طالبانو د بنسټګر او لومړني رهبر ملا محمد عمر اخوند له نږدې ملګرو دی، په غونډه کې کم ښکاره کیږي او اکثر لیدنې د هغه مرستیالانو ملا عبدالغنی برادر، ملا عبدالسلام حنفي او ملا عبدالکبیر کولې. ملا حسن اخوند د طالبانو له هغو رهبرانو یادیږي چې تر ډېره یې د خپل رهبر ملا هیبت الله اخوندزاده د فرمانونو تطبیق څاره او په ګڼو مسایلو کې نرمښت ونه خود. د نجونو د تعلیم بندیز، د ښځو د کار بندیز او ګڼ نور محدودونکي اقدامات هغه مسایل وو چې د ملا حسن اخوند په مشرۍ د طالبانو د حکومت په پوره جدیت تطبیق کړل. مولوی کبیر چې تازه د رئیس الوزرا د کفیل په توګه ټاکل شوی، د ګڼو بهرنیو او لویدیځو ډیپلوماتانو او استادیو سره لیدنې کوي. وروستی ځل همداسې شنبه هغه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازې روزوا اوتنبایو سره ولیدل. د طالبانو حکومت په یو بیان کې ویلي چې مولوی کبیر له آغلي اوتنبایو سره لیدنه کې د طالبانو سره د نړۍ د تعامل او تفاهم غوښتنه کړې ده. مولوی کبیر د پکتیا اصلي اوسیدونکی دی او د طالبانو په پخوانۍ دوره کې هم د 2001 کال له اپریل تر نومبر پورې صدر اعظم پاتې شوی. دای د طالبانو د لومړي رژیم تر ړنګېدو وروسته د مشرتابه شورا او د مرکچی پلاوی غړی هم پاتې شوی دی.
په راپور کې مو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا واورېدل چې ملا محمد حسن اخوند له اختر وروسته کندهار ته تللی او لږ ناروغ دی، نو په خپل ځای مولوی کبیر د موقت وخت په مخه رئیس الوزرا ټاکلی. ملا محمد حسن اخوند تیره جمعه په کندهار کې د قطر د سر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په مشرۍ د پلاوي سره کتلی و.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلی سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ایرانی چارواکو ویلي د 1350 لمریز کال د هلمند اوبو تړون ته ژمن دي، خو هغه تړون نه عملي کیږي. طالبان او تر دوی مخکې د جمهوریت د وخت چارواکو د ایران دا ادعا بې بنسټه بللې ده. د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان ادعا کوي چې تیر کال له هلمند دوی ته یوازې 20 میلیونه متر مکعب اوبه ورغلي دي. صفی الله سنگزی راپور لري.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان وایي د اوبو د تامین لپاره سنجول شوي ګامونه اخیستي او د حقابیت رسوله پورې به مختزي. مهرابیان د هلمند معاهده په اړه پرون یو بیان ورکړی. هغه ویلي د دې معاهده په اساس د ایران د حقابیت ترلاسه کولو لپاره ژمن دی او په دې برخه کې د خپل ولسمشر ځانګړی هدایت تعقیبوي. د ایران د انرژي د وزیر خبرې ایرانی رسنیو او د انرژي وزارت سه شنبه وروسته تر هغې خبرې کړې چې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی همدا یک شنبه په دې اړه د کابینې په ځانګړې ناسته کې خبرې وکړي. ابراهیم رئیسی د ایران د بهرنیو چارو او انرژي وزیرانو ته د کابینې په دې غونډه کې ویلي و چې له هلمند د ایران حقابه یو مهمه موضوع ده او باید په جدي توګه تعقیب شي. د ایران د انرژي وزیر د سیشن می پرز دا ادعا هم کړی چې د طالبانو دولت بشپړ تطبیق ته ژمن ده. اخو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استاد حسن کاظمی قومی چې څو واره د حقابې د کمیدو په اړه شکایتونه کړي، د سیشن می پرز د ایران د دولتي ټلویزیون خپل دریز بیا تکرار کړ.
میزان آبی که از افغانستان وارد خاک
کومي وبو چې له افغانستان از مخاوري تر رسیدلی له 8 میلیون متر مکعب زیات نه وي. دا وبو هم څو واره چې په نوبتوار شکل وبو خوش شوی مکترا ورسیدي. د وبو دغه اندازه له هغه سره زمکه او اسمان فرق لري چې په معاهده کې یادونه شوی.
چیزی که انجام
کاظمی قومی ادعا لري چې د هلمند معاهده په اساس باید دوی ته د کال 800 میلیون متر مکعب وبو ورکړل شي. د ایران د انرژي د وزیر علي اکبر مهرابیان د ورستیو سرګندونو په تړاو چې طالبانو څه ډول ژمنې ورسره کړې یا ایران د خپلې حقابې د ترلاسه کولو لپاره څه ډول سنجول شوي ګامونه اخیستي څه نه دي ویلي، خو مخکې د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت ویاند متی الله عابد رسنوی ته ویلی چې د ایران حقابه تامین شوې ده.
موږ د 1455 هجری لمریز کال له تړون سره سم د هلمند سیند څخه د ایران د اسلامي جمهوریت حقابه ورکړې ده، او په آینده کې هم له تړون سره سم د دوی د حقابه ورکولو ته ژمن یو.
د هلمند یا هیرمند د اوبو معاهده د 1455 کال په کب میاشت یا 1903 میلادي کال کې د افغانستان د هغه وخت د صدر اعظم موسی شفیق او د ایران د صدر اعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شوه. په دې معاهده کې راغلی چې افغانستان د ایران حقابه ته په پام د هلمند اوبو د هر ډول کارولو صلاحیت لري. همدارنګه یادونه شوې چې په یو نورمال او لوبو ډک کال کې چې د هلمند د سیندیزی حوزې اوبه 6.5 میلیارد متر مکعب ته رسیږي، ایران د 800 میلیون متر مکعب اوبو حقابه لري. حال دا چې په دې وروستیو کلونو کې د پرله پسې وچکالیو له امله نه یوازې د هلمند بلکې د افغانستان د اکثرو سیندیزو حوزو اوبه ډېرې کمې شوي. د افغانستان د مخ په ځوړ اقتصاد او روان ناورین یو لوی لامل پرله پسې وچکالی او د کرکېلو لپاره د اوبو کمښت هم یادیږي.
ایرانی چارواکو ویلي د اوبو د تأمین لپاره سنجول شوي ګامونه اخیستي او له هلمند د حقابې تر اصولو پورې به له دې هڅو پوښانه شي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د کابینې په ځانګړې ناسته کې ویلي چې له هلمند د ایران حقابه یوه مهمه موضوع ده او باید په جدي توګه تعقیب شي. سفیولا سنگزی د اوبو د مدیریت له کارپوه او د پانتون د استاد ډاکټر محمد عاصم مایر څخه په دې برخه کې وضاحت غوښتی دی چې آیا د ایرانی چارواکو دغو فشارونو ته به طالبان غاړه کیږي؟
د ایران حکومت تقریبا هر کال دا ډول یو هڅه کوي او د غو په ترڅ کې لوړپوړو چارواکو ته دند سپاري چې د هلمند سیند حقابه تعقیب کړي، خو په پای کې دوی ډېر څه نه ترلاسه کوي. یوازې دا کار د دې لپاره کوي تر څو په کور دننه په ایران کې د عامه افکارو فشار په ګاونډیانو ته واړوي او داسې وښيي چې په ایران کې دننه چې د اوبو ستونزې ډېرې زیاتې دي هغه د ګاونډیانو له کبله دي. که موږ حقیقت ته وګورو، د هلمند سیند حقابه د ایران 2% نه تر 15% نفوس پورې کسانو ته رسیږي او دا د ټول هیواد هغه اساسي ستونزې حل نه دی، خو برعکس حکومت داسې ښیي چې دا برخه ډېره اړینه ده. اما دا چې دا یو تکراري عمل دی ډېر د اندېښنې وړ نه دی، او دوی هڅه دا ده څو په افغان لوري هم څه ناڅه مطبوعاتي فشار وي نور کومه پایله نشي درلودای. هم له دې څخه علاوه ایران ته د هریرود سیند څخه هم اوبه بهیږي چې دوی رسما په مذاکراتو کې مطرح کوي، خو په دا ډول اعلاناتو کې چون هلمند معاهده شتون لري یوازې تمرکز مطبوعاتي په هغو باندې وي، اما په عمل کې او په اصولو کې دوی د نورو سیندونو څخه د اوبو غوښتونکي دي. که موږ ارقامو ته وګورو، سخت کال تر تیر کال اورښتونه ښه وو. د اوبو کچه چې ما نن هم وکتله تر تیرو کلونو لوړه اندازه شوې ده. نو په همدې ترتیب که موږ ورته وګورو، د کمال خان بند هم نه دی ډک شوی او د ګذرې جهیل ته هم سخت کال له پیل له اوبه نه دی اړول شوی. نو دا په دې معنی دی چې کوم اوبه دلته پخوا زیرمه کېدلې او یا هم ګذرې جهیل ته وختلې ده، دوی ته ورپرېښودل شوي دي. خو برعکس د دې هم دوی دا ډول شکایتونه کوي. زما په اند د همدغه تعامل په ترڅ کې ایران افغان سفارت په تهران کې طالبانو ته وسپاره.
د 1903 کال د هلمند معاهده په اساس ایران وایي چې موږ تیر کال ډېرې کمې اوبه ترلاسه کړې. دوی وایي 8 میلیون متر مکعبه اوبه، حال دا چې دوی دا کوي چې باندې 800 میلیون مکعبه اوبه متر مکعبه اوبه باید ورکړل شي. اصل څومره اوبه باید ایران ترلاسه کړي؟ شرایط کوم یو دي؟
د اوبو د ارقام چې د ایران سفیر مطرح کړي دي صحیح نه دی، ځکه په د هلمند معاهده مطابق چې کوم درې سټیشنونه د اوبو د تحویلۍ ایراني اړخ ته په پام کې نیول شوي، ایران هڅه کوي د هغې له جوړولو ځان په شا کړي چې تر اوسه یې دا کار هم کړی دی. دې علت دا دی چې که چېرته اوبه بې اندازه کولو دوی ته ورشي، نو دوی بیا ادعا کوي چې دا اوبه لږ دي او دوی ته باید ډېرې اوبه ورکړل شي. پخوا جمهوریت کې فشار په وروستیو کلونو کې دا و چې تر څو دغه درې سټیشنونه جوړ شي، خو متاسفانه په دې باندې بریالي نه شول او تر اوسه پورې اوبه بدون د اندازې هلته تحویلیږي ایراني اړخ ته. که څه هم په بره او لاندې ځایو کې اندازه ګیری شته، خو دواړه شمیرې سره بیا متفاوتې دي. افغان لوری د ډېرو اوبو د 200 میلیون متر مکعب او بو د ورکړې مدعی دی خو ایرانی اړخ بیا لکه څنګه چې سفیر ویلي ډېره لږه پیمانه ښیي. اما واقعیت تر دغه چې د ایران سفیر ادا کړی ده تر دې ډېر لوړ دی، ځکه سخت کال د اوبو وضعیت تر تیر کال ښه و او همدارنګه د سټلایټ منظورونو کې ښکاري چې د ایران نیمچا تر اوسه اوبه لري. یعنی که موږ ورته وګورو د هغو دواړو اوبه د اوبو حجم تر دغې پیمانې ډېر لوړ دی او هغې ته بل لاره د اوبو نشته چې هغې ته ورشي، نو همدا یوه لاره ده او له دې څخه انکار غیر منطقي دی.
محمد عاصم مایار
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای د 6.5 میلیون افغان ماشومانو د پولیو واکسین شپ مخ روان دی. یونیسف روانه اونۍ په افغانستان کې د پولیو واکسین ورکول پیل کړل. افغانستان او پاکستان د نړۍ په مخ دوه یوازینی هیوادونه دي چې لا هم د پولیو یا د ماشومانو د ګزر ناروغي پکې نه ده محو شوې. جزئیات په دې راپور کې
د یونیسف متخصصین وایي ډیره مهمه ده چې افغان ماشومان واکسین شي، ځکه لسګونه زره داسې ماشومان شته چې په ژوند دي واکسین نه دی ترلاسه کړی. د یونیسف افغانستان څانګې د پولیو د روان کمپاین پر مهال د ماشومانو د واکسین یو ویډیویي پیغام خپور کړی. په دې ویډیویي پیغام کې یوې افغانې روغتیا پالې چې له یونیسف سره کار کوي د پولیو د اهمیت په اړه ویلي
The administrative data.
دا افغانستان لپاره د 2022 کال اداري ارقام ښیي چې 1,00,000 ماشومان دي، یعنی هیڅ واکسین شوی نه دي. په تیرو دریو کلونو کې افغانستان د پولیو، سرخکان او نورو ویروسي ناروغیو له څپو سره مخ دی. موږ باید واکسیناسیون دوامدار وساتو. د ماشومانو ژوند پورې تړلی دی. زموږ تمویلونکي او مرستندویان باید د ماشومانو د معافیت مسالې ته لومړیتوب ورکړي. یونیسف وایي د 6.5 میلیون تر 5 کلونو کشر ماشومانو د پولیو یا ګزارن واکسین په 3 ولایتونو کې دوام لري. د یونیسف د واکسین د پروګرام د عامه اړیکو د برخې مسول سید کمال شاه ازادي راډیو ته بیګا د کمپاین د تطبیق په اړه وویل:
د پولیو ناروغي په وړاندې کمپاین د هیواد په 3 ولایتونو کې دوام لري. موږ هڅه دا ده چې د دې کمپاین په ترڅ کې تر هر وروستي ماشوم پورې ورسیږو، تر څو د پولیو ناروغي کومې پیښې چې رامنځته شوې دي یا د وایرس خپرېدو خطر دی هغه مخنیوي وکړل شي او په زمن کې ماشومانو معافیت ورکړل شي، تر څو دوی د دې ناروغي تر اغیز لاندې رانه شي. دا کمپاین به تر 5 شنبې پورې مالری تروسه پوری خو په ډیر خطو غسره روان دی.
خغلی کمال شاه زیاته کړه چې د پولیو دروان واکسیناسیون تر پای وروسته به معلومه شي چې دا وار له پلان شوی اندازې څومره ماشومان ته واکسین لګول شوی. په افغانستان کې د 6.5 میلیون تر 5 کلونو کشر ماشومان د پولیو واکسین وروسته تر هغه پیل شي. د ننګرهار په کوټول سوالی کې په یو اونۍ کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. د پولیو یا د ماشومانو د ګزار اکثرې پیښې د افغانستان په ختیځو او جنوب لویدیځو سیمو کې تر سترګو شوي چې له پاکستان سره پراخې پولې لري. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو یا د ماشومانو د ګزار ناروغي پکې په بشپړه توګه نه ده محو شوې او د ماشومانو ژوند ګواښي.
په دې خبري مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه په خپلو تاسو غړو کې څه خبره کړې دي. خو اوس دم کړي یو دوه سپورتي خبرونه. نن د زرغون جام کرکټ پایلو بده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په نوښت د زرغون جام په نوم پیل شوی یو رسنۍ تورنمنت روسي پړاو ته رسیدلی. د دې سیالیو پایلو به د پامیر لیجندرز او مایوان ډیفندرز لوبډلو لار موندلې ده. پایلو به د خوست په لوبغالي کې ترسره شي. د مایوان په لوبډل کې د افغانستان د یو رسنیو او ټیسټ لوبو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی، سمیع الله شینواری، نور علي زاتران، وفادار مومن په څیر نوموتي لوبغاړي لوبه کوي او د پامیر په لوبډل کې بیا د رحمت شاه زورمتی، محمد شاهزاد، ظاهر خان، ریاض حسن او ګلبدین نایب په څیر مشهور لوبغاړي لوبې شي. د هرات بایسکل ځغلون کې په یو لوبو کې کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان د هرات ولایت د بسکل ځغلونی یو وکسیزه ډله تر یو لسورځنی سفر وروسته کابل ته ورسېده. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې او سپورت ریاست د راپور پر بنسټ چې کابل ته تر رسیدو وروسته د یادو لوبغاړو تود هرکلی شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې دغو لوبغاړو د افغانستان د مرکزي سړک د جوړولو پیغام له ځان سره لیږداوه او دا یې درېیم ځل دی چې دا اوږد واټن کچ کوي. دغه لوبغاړي په پلان کې لري چې نن ننګرهار ولایت ته په بایسکلونو سفر وکړي او تر هغې وروسته بیرته خپل ولایت هرات ته ستنه شي.
لا خبرونو ور اخوا
اوس په نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه څخه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په یو مطلب کې په نوې ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې وروستۍ لانجو ته کتنه کړې. ورځپاڼه لیکي د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ادارې د چارواکو ترمنځ د واک پر سر لانجه اوس د سفارتونو تر دروازو پورې هم رسیدلې ده. په نوې ډیلی کې د افغانستان د تیر پرزیدلې نظام سفیر فرید مامونزی د دوشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې سفارت طالبانو ته نه دی سپارل شوی. ښاغلی مامونزی وویل د سفارت یو کارکونکی قادر شاه هغه مهال چې دای په سفارت للی وو غوښتل د سفارت واګي د طالبانو په استازیتوب په لاس کې واخلي، خو همکارانو یې پرې نه خوت. قادر شاه د جمهوری نظام پر مهال د ملي امنیت شورا ویاند وو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین آزادۍ رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي و چې قادر شاه په سفارت کې کار کاوه او دوی د شارج دفتر په توګه ټاکلای دی. انډیپندنت لیکي اوس مهال په څوارلسو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د طالبانو د حکومت په لاس کې دي. په دې ډله کې قطر، ایران، چین، روسیا، پاکستان، ترکمنستان او نور هیوادونه شامل دي. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې طالبان غواړي پر افغانستان له ولکې سره په یو وخت کې په نورو هیوادونو کې پر افغان سفارتونو ولکه هم پراخه کړي. امریکایي شیکاګو تریبیون ورځپاڼې لیکلي چې افغانستان یوشت میاشتې وروسته لدې چې وروستي امریکایي پوځیان ترې ووتل تر اوسه هم له بدمرغیو سره لاس ګریوان دی. ورځپاڼه د مطلب په دوام پوښتنه کوي چې څوک په افغانستان کې د دې وضعیت مسؤول و، څوک د افغانستان د امنیتي ځواکونو د له منځه تلو عامل و، او آیا د ولسمشر جو بایدن ادارې کولای شوی چې له افغانستانه د وتلو تر دې ښه عملیات ترسره کړي. د شیکاګو تریبیون په لیکنه کې د خوانځیو او پوهنتونونو د دروازو بندول وو، کې د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي مؤسسو کې د خځو پر کار بندیز او په کور د هغو کې نیول وو. طالبان څنګه چې واړي هسې په افغانستان کې واک چلوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اپریل په 28مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغه کې د افغان خځو پر وړاندې د طالبانو چلند وغند او د هغوی په پالیسۍ کې د بدلون غوښتنه یې وکړه.
په افغانستان کې نړیوال د بشری ناورین خبره کوي. دا ناورین څومره چي دي؟ زما همکار خاطر پردیس په دې اړه د اقتصادي چارو د کارپو حاضرخ شافیزی نظر اخیسته.
بشری ناورین په افغانستان کې پرته له چې دی راپور ورکړي کورنه کې ټول خلکو ته معلوم دي، مونږ ته معلوم دي چې افغانستان په ډېر بد اقتصادي حالت کې قرار لري. د خلکو معیشت بالکل پرتی چوي دي. مخکې هم د دې ژوند چندان خوند نه درلودل، خو اوس مهال ډیر مشکلات لري. مخکې یو مصنوعي اقتصاد شتون درلودل، بینالمللي مرستو پر بنسټ انکشافي پروژې وي، او بیا د خارجي قواو شتون دلته ځینې خدمات خپل زموږ د مارکیټ څخه راخیستل، یو تعداد ځای د کار پیدا کیدل، او یو اندازه هم د دوی غیر مستقیم مرستې هم خلکو ته رسیدل.
حافظي صاحب، د سره صلیب نړیوال فدراسیون یو تازه مورید کې ویلي دي چې د افغانستان درې دیرش ولایتونه له سخت بشري ناورین سره مخ دي. څه فکر کوي دې ناورین د زیاتیدو اصلي عوامل په څه کې ویني؟
او یو خو بدبختانه د سیاسي مشکلات تر څنګ دا بشري وضعیت د خلکو ښه نه دی، نور مشکلات هم ورزیاتیږي. د مثال په توګه طبیعي حوادث دي، او د طبیعي حوادث پر بنسټ د افغانستان کې مشکلات رامنځته شوي دي. ډېر زیات وچکالي ده، بیا سیلابونه راځي، بیا زلزلې وي. دا ټول سره چې یو ځای شي او بل د مرستندوی مرستې هم په هغه کچه نه دي چې دا ټول مشکلات سره رفع شي. په دې خاطر مشکلات هره ورځ لا پسې زیاتېږي.
د دې حالت د کابو کېدو دپاره تاسو فکر کوئ کوم اقدامات دي چې باید ترسره شي؟
په اول سر کې باید یو مقتدر مشروع سیاسي بستر ورته شتون ولري تر څو چې اقتصادي ودې ممکن شي او پانګونه په افغانستان کې پیل شي. کله چې دا پانګونه په افغانستان کې نه شي او موږ د بین المللي اقتصاد یوه برخه ونه ګرځو او د تحریم څخه نجات ونه مومو او د غیر رسمي ادرس څخه خلاص نه شو، دا اقتصادي ودې لپاره امکانات ډېر لږ دي.
از رخش حافظی اوسم یو پزړه پوری موضوع په کابل کې رنگمال رمضان د خواله رسنیو لاله فرمایشونه تر لاسه کوي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک استعمال خای زین خلکو ته یوازې د ساتيري وسیله وبريخي. خداسې کسان هم شته چې لمدې لاري خپل ورځنې کار روزګار پر مخ وړي. د پلازمینې کابل اوسیدونکو رمضان چرنګمالی کوي وایي د فیسبوک د میسنجر لاله د کار لزګونه غوښتنې تر لاسه کوي. هغه د نورو کارګرانو برعکس چوک ته د کار په لټه د تک پر ځای یوازې خپل فیسبوک فعال ساتي او د کار نمونی خبروي.
ما ته ډیر کسان له بهر زنګونه وهي او په کابل کې رانه د کار غوښتنه کوي. دوی د خپل کورونو پته راکوي. دلته په کابل کې هم چې څوک غواړي کار ورته وکم د مسنجر له لارې ادرس راکوي. کور ته ورځم او هلته ورسره لنیتی خبرې کوم.
د کابل اوسیدونکو رمضان د رنگمالی هنر لخپل پلار زده کړو، خو په خبرې پتیرو اته کلونو کې په دې برخه کې نوی شایان زده کړل او اوس په بیلابلو بڼو کورونه او خونی رنگوي. هغه د خپل کار د پیل پاړه ازادي راډیو ته وویل
ما په ولس کلنۍ کې لخپل پلار د ودانیو د رنگولو هنر زده کړ. ورسته مې د خپلې وړتیا لمخې بیلابیلې بڼې یاد کړې. اوس د اوبو رنگونه، غوړ رنگونه، پلاستیکي رنگونه کارولی شم. د دې ترڅنګ بیلابیلې خونې او دروازې په هر ډول ډیزاین چې څوک یې وغواړي رنگولی شم.
رمضان چې اوس نږدې شپږ ویشت کاله عمر لري د کابل په شارینو سیمه کې د خپل پلار، مور، ورونو او خویندو سره یو ځای ژوند کوي او د خپل همدې کسب رنگمالۍ لاره د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي. نوموړی وایي په هوت میاشت کې کار روزګار خوي.
د هوت میاشتې له پنځلسمې د حمل تر اخره زموږ کار ډیر خوي، ځکه خلک له خونو بخارۍ وباسي، زموږ کار هم ورسره زیاتېږي.
رمضان وایي په میاشتنی ډول ورته د کار زیات پیغامونه راځي، خو کم خلکو سره د کار لپاره جوړجاړي ترسي.
قسم کار پیدا شي نو د میاشتې له شلو تر پنځه ویشت زره افغانیو کار کوم، خو ټولې مصرفېږي او د زیرمې لپاره هیڅ نه پاتې کیږي. اوس خو دا څو میاشتې کیږي چې بیروزګار یم او کار نشته.
په وروستۍ لسیزه کې چې د رنگمالۍ کسب دومره پرمختګ نه و کړی، په افغانستان کې به ډیری خلکو خپل کورونه د خټو او ګچ په وسیله رنګول. خو په وروستیو کې چې زیات شمېر افغان ځوانان نورو هیوادونو ته کډوال او بیرته افغانستان ته راستانه شول، د رنگمالۍ نوي هنرونه یې له ځانونو سره راوړل چې خلک هم کار خوښوي او خپل کورونه او دفترونه پرې رنګوي.
دا ازادي راډیو د دې خبري مجلې په دې پات شیبو کې ستاسو په ژغ څوره رسیدلې پیغامونه.
زه د زابل ولایت شاجل ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. دلته ژلۍ سوې ده، ډېر تاوانونه یې رسولي دي، دا خلک ډېر بېدلي دي، باید مرستې ورسره وشي. ستاسو له لارې دا غږ تر لوړ پورو چارواکو پورې ورسوم.
زه یو تن د کندهار پوهنتون محصل د انجینرۍ پوهنځي محصل یم. د موږ یوه غټه ستونزه ده، خدای دې وکړي ستاسو به دغه د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو او مسؤلینو ورسوي. دا کوم محصلین چې د کندهار پوهنتون په شاوخوا باندې په نږدې ساحه کې پراته دي، له دغو سره په ښکاره ظلم روان ده. یعنی یو اتاق ودی ته له درو زرو افغانیو نیولې، تر او نیمو زرو افغانیو، حتی تر اتو زرو افغانیو پورې یو یو اتاق ده. دلته د دولتي لیلیې نشتون او د بدلاشه خو یارې تر اوسه ونه بیا چې اوس مقرره سه، هغه تقریبا د یوې میاشتې نیمایي مصارف هم د یو محصل نشي پوره کولی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.